اردونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا سلام ومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستې او وخت اورځي یو بجه شوي په دې غړي کې تاسو اورئ چې د ملکن ډیویژن مشرانو د کسٹم قانون ضد خبرې کړې دي همدارز د بنګیواله سیمې اوسیدونکو ستونزې او د نن مشال مرکه چې د پخوانی افغان ولس مشر حمید کرزی سره ده پرستنی مې کې په تکراری بناوري خو لومړی ورزو نجیب امیر ته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي
د سواد سیاسي ګوندونو جرګې په ملکن کې د کسٹم اکټ خلاف غږ پورته کړي. افغان ولسمشر د هند د هلمند د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره هلته ورغلی او ایران د امریکي تورن رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي. پورا خبرونه په سواد کې پروند دی ویلوې جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړول په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو د حکومتي پریکړې غندنه کوي. د سواد ته سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم په دې مقول
که پارلیمنت زمون خبره ومنله خا که پارلیمنت نه منله دا تور تر کول زمون بنسب کړي او د دې نه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میٹنگ کی دا خبر بس کی چې دی گورنمنٹ تبا د هیڅ قسم ریوینیو مون نه ورکو د ټلیفون د بل بایکاټ کو د بجلی د بل بایکاټ کو د ګیس د بل بایکاټ کو او دا حکومت به موږ مفلوج کو.
د پاکستان حکومت د وی په خوانی پریکړې او تړون پر اساس د ملکن ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولې و خو په دې وروستي کې خپل پریکړه بیرته اخیستی او د ملکن سیمه هم د کسٹم اکټ لاندې راوستې ده. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وای بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوی دي. د سچل تانی یو چارواکي رمضان مشال لړیو تویل بریت کون کې پر موټر سایکل سپاره وو پر اصفهاني سره کې په یو دکان ډزې وکړې. د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنوي تویل چې د قلنګ اخیستنې یو پیښوه. نو موړې وای د دکان مالک قلنګ اخیستونکو ډلو ته د پیسو ورکول نه انکار کړو چې په جواب کې هغوی پر دکان ډزې وکړې. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه ترسره شوی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی سوهل ته امنیتي وضعیت لنګدي وګوري. په سیمه کې د مشال لړیو خبریال وایي چې ولسمشر په شورابک کې 215 میوان قلی اردو ته رسیدلی او په هماغه سیمه کې ورته د هلمند مسؤلین او استازي راغونډ شوي دي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې او شمیر غړي او په ملي شورا کې د هلمند استازي ملګرتیا کوي. ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د هلمند په یو شمیر سیمو کې ناامني زیاته شوې او حتی تېره اونۍ د هلمند د ولایتي شورا مشر د لشکرګاه د احتمالي سقوط خبرداری ورکړ. د افغانستان د ولسی جرګې غړی شیرولی وردک پرون په کابل کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د راپورونو له مخې په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو دی استازي په چاودنه کې لټپې کېدو وروسته روغتون ته په لاره ساور کړه. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یو لس نور کسان ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د غړي شیرولی وردک د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی قبول کړی. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د قزاقستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمال لویدیز ښار اکتوبر کې په یو پوځي مرکز او د وسلو پر دوه دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژل دي. دغه پیښې د دې سبب شو چې امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ ضد عملیات وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي بریدونه نږدې په یو وخت ترسره شوی. د قزاقستان د کورنیو چارو د وزارت ویان الماس سودابیف وای د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال څلور بریدګر وژل شول او نور ژوندي ونیول شول. ایران د امریکي هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي. په ځواب کې ویلي دوی د اشغال شوو ملتونو د قانوني هڅو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابری انصاري دغه څرګندونې په نورو سلاغې وکړې چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي ایران په نړۍ کې ترهګرۍ ملاتړ کوونکي تر ټولو لوی هیواد دی. په راپور کې ویل شوي ایران په سوریه، عراق او بحرین کې د شخړو ورته لمن وهي. انصاري په ځواب کې پر امریکا تور پورې کړ چې د ده په وینا په عراق، افغانستان، سوریا، لیبیا او یمن کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نوموړي دا هم ویل چې امریکا د سعودي عرب په وړاندې خپل سترګې پټې کړي څوک چې په پراخه کچه د ترهګرۍ سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي. ځایی اوسیدونکي او څارونکي ډلوایي روسي او سوریایي حکومتي جنگي الوتکو په حلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمبار کړې دي. په برېټانیا کې میشته د بشري حقونو سوریایي ډله یو بل څارونکي ډله او ځایی اوسیدونکي وایي د جون په 15مه نیټه په حلب ښار نږدې 500 هوایي بریدونه ترسره شوي چې په کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې رایټرز اژانس د ملکي دفاع د یو کارکوونکي له خولې لیکلي چې د یاغیانو په واک کې پر ښار ترسره شوي بمبارۍ کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. عراقی چارواکی وایي حکومتي ځواکونو د فلوج ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډلهییز قبر موندلې چې په کې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونکي موندل شوي دي. خبري اژانسونو د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې عراقي ځواکونو دغه ډلهییز قبر د فلوج ښار په شمال لویدیځ کې د سقلاویا په سندو کې موندل دي. د پوځ یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شت ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي په موندل شوي ډلهییز خبر کې ډېرې د هغو عسکرو د بدن غړي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا تختول شوي وو. نن په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پاکستان کې د پخوا په څېر روژه د رویت هلال کمیټه اعلان ته منتظره ده او اټکل دی چې سبا ته هلته د روژې لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون تیره شپه اعلان وکړ چې نوې میاشت لیدل شوې ده. په دې توګه په افغانستان، مالیزیا، یمن، لبنان، قطر، کویت، مصر، متحده عربي اماراتو او د فلسطیني قلمرو په ګډون په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن لومړی روژه پیل شوې ده. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د کرنسی بیا او د سبا ورځې د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ. یو پاوند 149 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 50 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د نهه پورس به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیمځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته چې مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اورئ شئ. په دې غړي کې اورئ د ملکن ډیویژن مشران وایي چې د دوی پر سیمه لګیدل کسٹم قانون ختم نشو نو له هر سبب بایکاټ وکړي او حکومت ته به هیڅ هم نور کوي.
په ټلیفون د بل بایکاټ کوو، د بجلی د بل بایکاټ کوو، د ګیس د بل بایکاټ کوو او دا حکومت به موږ مفلوج کوو
او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو مراتون کې نسل لیکم دی به موږ نه معاف کړي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د اف سي آر قانون پر ضد غونډه کړې او د جنوبي وزیرستان د بنګیوالا سیمې اوسیدونکو وایي په 2012 کال کې خپل سیمو ته ستنه شوي خو تر دې دمه ورته د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه برابر کړل شوي.
د جمیش کولی نه هنشتا غیر ابودی جو بل د غاز خارو پی لوړ دی غنا او میزا روډی نه هدا کلی نشتا دا هر تبر بار کو
او کلا کلا داسې بیمورون جی پلیار مړه هشي به حد تکلیف دی کنا.
او د نن مشال مرکه چې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی سره ده په روستۍ نیمایي کې په تکراری بناوري
پښتنې کې په افغانستان کې او پاکستان خصوصا د جوړن دوار غاړه خلک شوسی چې ډیر سوزی دلی کو دی ورکی کما اوس بالکل ډیر توان نو ورسې د چاغوي ته ارمغان د سولي د شش بندانه او د ترقيره.
نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د خبر پختونخوا په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ پر ضد جوړې شوې اکشن کمیټې تر سوري لاندې تیر ورځ په منګوره کې ټول ګوندیزه غونډه شوې. په غونډه کې د ملکن د وو ضلعو سیاسي او تجارتي استازو ګډون کړی وو. د ملکن ډیویژن دغه مشرانو ویل کړ دوی پر سیمه لګیدل کسٹم قانون ختم نشو نو لهر سبا بایکاټ وکړو حکومت تبا هیڅ هم نور کوي. نور تفصیل لسمی د مشالډو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګور کې د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لوی جرګه وشوه چې پکې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړ شو. جرګې ته د ملکن ډیویژن اوو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې. په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
کا پارلیمنٹ زمون خبره مومنله خا کا پارلیمنٹ نه منله دا تور تر کول زمون بنسب کړي او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره بس کی چې دی گورنمنٹ ته بعد هیڅ قسم ریوینو مون نه ورکو. د ټلیفون د بل بایکاټ کوو، د بجلی د بل بایکاټ کوو، د ګیس د بل بایکاټ کوو او دا حکومت به موږ مفلوج کوو.
جرګې ته د کوس دیر څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی وویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده.
دا کیسه موږ ته چا په خیرات کې نه درا کړې عزیزانو. موږ د 14 اگست یا 14 اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو، په اصولو، په فیصلو، په هغه نه پسته چې کوم زمونږ فیصلې شوې دي، موږ د پاکستان حصه جوړ شوې یو. دا زمون حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي. موږ والنتیر دي د تاوالن بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی. زه نور تفصیل کې نه ځم او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو. موږ راتون کې نسل چې کوم دی به موږ نه معاف کړي. مخکینی نسل موږ له فیصلې معاهدې کړي په کار ده چې موږ هغه معاهدې چې د پلان نکاح راټیږي.
د بونیر ضلعي ناظم ډاکټر عبید ویل چې د ملکن ډیویژن څخه ټیکس ختمولو لپاره به لوی احتجاج کوو او دا قانون به بدلوو.
کم مشران منګه اسلام آباد ته یا پېښور یا اسلام آباد ته لیږو چې د هغې په شا دلته د احتجاج چې کوم طریقه کار دی چې هغه موږ مخکې نه تی کړی او یو حل ځله شروعی.
په دغه موقع په صوبایي حکومت هم ټکونه وکړه شول چې د کسټم قانون راوستلو کې دوی لاس دی. دغه په ځواب کې د بر سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي اویل
صوبایي حکومت د کسټم ایکټ د نفاذ مطالبه او دغه سمري نه دلګل خدا اوس چې کوم دوباره ولګل کو وفاق په دې کې مخلص وې. یاد را صوبایي حکومت خبر ویل په کار د چ پوری تور څنګه چې ویل شو دغه موقع سره ست بل دا کل تک آزاد آدھا چې صوبائی حکومت دا ٹیکسونه چیلی دا خوب وفاق تا زی وفاق پاکستان تا صوبائی خزانے تا نرازی صوبائی حکومت تا سا ضرورت تا چی دل تا خپل سیاسی ساخت تا نقصان رسائی او دا وفاق دا پارا طولا نزلہ چی دا خپل زانوانے گرزائی.
د کسٹم ایکٹ پر ضد راجمع شوی جرګې کې قراردادونه پیش کړل شول چې پکې د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه شوه چې دوی دې د کسٹم قانون تر سوري لاندې ملکن ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي. دې تر څنګ پریکړه وکړه شوه چې د ملکن ډیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج شروع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رډیو ته غوګسته او څنګه تاسو وخت هم ویلې چې د نن مشال مرکه چې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی سره ده په روسي نیمه کې تاسو ته په تکراری بڼه وړاندې کوو. اوس راځو د ریپورټونو پر لور. د خبر پښتونخوا په بنو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان ځوانانو د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي د ایف سی آر قانون پر ضد غونډه وکړه. دوی ویل ایف سی آر د دوی د تباهۍ سبب دی. د دوی په وینا نور دغه نظام نشي زغملی. د دې غونډې ګډونوالو د غوښتنه هم وکړه چې باید قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. تفصیل لسمی د مشال ډو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
تیر ورځ بنو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې ګو اف سی آر ګو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یو تاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندگانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما جماعت اسلامی پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی درا ته ګډول غواړي چې خیبر پختونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل د دوی تباهۍ سبب اف سی آر دی او دوی هیڅکله هم نور اف سی آر منلو ته تیار نه دي.
دا قانون دانا قانون خو هغه وي چې هر لیکل شوی وي، بلکې که لیکل شوی دا په یو پنسل لیکل شوی ده چې سره ربړګا په څنګ شي پرېږده. امیر بشرو نے ویل چې امیر په زیار شدا شای لیکلا ده چې قبایلی علاقے ته فوج نرس ادا مطلب چې دا شاید نیړام کړو و دا شاید بشولی کو چې قبایلی علاقے ته فوج رسی یا روح غلو
ځکه چې امیر څنګه قانون شتا نه په پاکستان قانون شه وکړ د میر درې پاکستان کوی چې ته مو یې نه اخو مې د زول بیلی نه و مو څنګه قانون شتا نه.
دا غونډې پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د اف سی آر پر ضد ناره ووهلې او وی ویل اف سی آر د دوی د پسماندګۍ سبب ګرځیدلې. دوی ویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلي فنډونو کې ډېر خورد برد شوی چې د اف سی آر له وجې دوی هیڅ نه ویني چې خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره آواز وکړي. سو نور دغه نظام نشي زغملی او د خیبر پښتونخوا سره شریکه ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان بنګیواله سیمې ته ستانه شوي خلک وایي دوی په 2012 کال کې خپلو سیمو ته بیرته تللي وو، خو د ژوند بنیادي اسانتیاوې لا هم نه دي ورکړل شوي. د دوی په وینا د صحت او تعلیم په برخو کې د ستونزو تر څنګ پوځ یې له بې اجازې د دوی ځمکې کاروي. دوی وایي حکومت باید دوی ته پاملرنه وکړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان سیمې بنګیواله ته واپس تللي قبایلیون وایي چې دا وخت د دوی ژوند په کراره تیریږي، د اول په سر تنګول ځورول نشته دی، خو د دې باوجود دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه د بې برخې پاتې دي. د بنګیواله ځنې قبایلیون په دغه بریکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
زما نوم دی رفیع الله، موږ په 2012 ښه راغلي یو مخکې موږ د پاکیقات باندې هم تکلیفې نه وي، په چې پوښتنه باندې هم وي او نور لاکاشه هی ورتا کنا او ویس الحمدلله چې 2015 16 شوی دی کنا مشته است تکلیف نشته بیا نه پګیټی نشته په نن تکلیف خدا دوی چې مشت کولینا هنشتا غیر ابو دی امیر کلی خو سپیشل هیا بنشتا دی جو بیل دغه غاس خارو پیلور دی کنا ډیر غټه مهرباني دی حکومت ها چې مشت جو بیل ه جوړ کو او میرا روډی نه هدا کلی نشتا دا هر ته بار بار کو او سکولی نه هسپتال نه شرط سیټ کو.
دمونم افسر خان راہی دی د بنګول سره تعلق لار میرا ته د صحت ډیره تکلیف دی، هسپتال نقش ایم بی بی ایس ډاکټر نشته دی، ټول کمپیوټر نستی، زخمیون بیمورون چې وشي امیش سره هیڅ نور وسیله نشته، ټانک ډیره ته رسوي شپې بوندې میشتا تکلیف هم وي اجازات وړي کلا کلا داسې بیمورون جی پلیار مړه هشي.
مونم رحمت خان دی په ویس ایس تکلیف نشته پلو ګرځاول رو ګرځاول شه په ګیټی نشه فلال دی مش کلیشتا خو یا بن دی رو لا کې کانا او پخره یا بوري کانا زاړونی پخره وری بے حد تکلیف تھے کہنا میر مزکی دی کہنا ویلی خو جوڑا کڑی دی وہ دکارل تخمینہ ہر کہوی کہنا اچھے فی الحال حکومت سے سر کے خوش ہے بیا میر مزکی تا نہ کسی دیکھ دیکھ بل استعمال آوی کہنا روڈ ورتا پچھار سے بیا روڈ جوڑ کو کا حالانکہ دت دیکھ دیتا پچھار نے بھی روڈ پیشے جڑے
دے بنگے والا دے کا بلانو دے دغو مشکلات او غشتن نامے چھ دے سلی وزیرستانہ دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی خبر کا اغوی سو
حکومت مقصد خبر ورکړای دی سویا په سخت سره خبر ورکړي چې د بنګول د خلکو مشکلات لري.
د بنګوالا قبایلانو غوښتنه وکړه چې په موکې موجود حکومتي چارواکي دې د دوی نیمګړتیاوې زر کې پورا کړي او په خپل مخ دې داسې چارې نه کوي چې د کومو په وجه د قبایلانو د مځکې میراثي ویش متاثر او په مستقبل کښې د دوی په خپله کښې د بدۍ دښمنۍ باعث جوړېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بنګوالا، سویلي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. زو کراچۍ ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو دوکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د خارا سچل تھانی مشر فرحان مشال ویل چھ پوجل شو کسانو کی دوا ہندو گڑی ہم شامل دی بلخوا پولیس وائی چھ دا د خلنگ خستلو پیخ دا اور دکان مالک تا لوڑان دی دڑکی ہم ورکل شوی تفصیل د محمد عمران پدی رپورٹ کیو
د کراچی خار سچل تانی یو چارواکی ایس آئی رمضان د گل پشپ نا وخت مشال ریڈیو ته ویل چې دوه نامعلوم وسلوال په موټر سایکل سوارا راغلی وو په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دنن ناست کسان وجلې شوی چرتا جگڑ شوی بیا دوی د وسلے سرا راغلل او ڈزی کون کی کسان په نشک کې هم وو ڈزی اوکړي او بیا په تیخت کې بریالی شو بلخوا د ملیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوې او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وې. پولیس چارواکي وایي چې د وژلې شو کسانو پیژنګلو د ساتونکو شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې ده. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازه د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکاره لیکلې شوې وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لک تر لگا دیرش لکه پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غ مین له ژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال لڈو تو وغیرہ د پاکستان د اکنامک سروے ترمخا د پاکستان په پنجاب صوبہ کې په تیر یو کال کې تعلیمی شرح تر ټولو زیاته لوړه شوې ده خو په خبر پختونخوا کې د غشره بیا تر ټولو زیاته کمه شوې بلخوا د خبر پختونخوا حکومت وایي دوی په دغه صوبہ کې د تعلیمی پرمختګ په اړه په یو شمیر منصوبو کار کوي پرې تفصیل له فرخنده صدرو
د پاکستان د اکنامیک سروے تر مخه په ټول هیواد کې تعلیمی شرح 2% زیاته شوې ده خو په خیبر پختونخوا کې بیا کم شوې ده د دغه سروے تر مخه په خیبر پختونخوا کې په کال 2014 نه 2014 کې د سړو تعلیمی شرح 2.5% و ولې په 2014 او 2015 کې بیا 1.5% ته ټیټه شوې ده دا شان په کال 2014 او 2014 کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو تعلیمی شرح 6.5% و چې په کال 2014 او 2015 کې دغه 15% ته ټیټه شوه په پاکستان کې په تعلیمی پرمختګ د کارکونکو ادارې الف اعلان د پیښور څنګه یو مشر عمر اورګزی وای په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې په سکولونو کې د سہولتونو نشټوالی دی بلکې زیاتره د پنځم جماعت وروسته خاص کر د جنکو لپاره سکولونه عام نه وي
زموږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډیسټریکټس دي هغه کې موږ سره زیات خراب حالت په تورغر او کوهستان ڈگرام کی بھی دا اسکول انفراسٹرکچر سکم دا اچھا تھا چکم مسلمان اسکولوں نے بار دی دیمن اچھا زمون دل تک اغا سوسائٹی بانڈز دی یا دس سے نور وجوہات دی اغا وجوہات دا دی چھ اسکولوں کی بیسک فیسلٹیز نشتا زمون سرا پرائمری لیول پر مسلمان خو اسکولوں تر روانی ہی خو سکلا پرائمری لیول ایوا مشماش کی گم کلاس تشی نو اغا اسکول پر دی اغا مین وجوہات دی چھ اغا اسکول کی بیسک فیسلٹیز نوی لکا واش روم شو ڈرنکنگ واٹر شو باؤنڈری وال شو اغا وجنا بیا ڈراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نہ بعد زیادہ شي.
د دغه سروې تر مخه تر ټولو زیات تعلیمي شره د پنجاب 3.5% ده، بیا د سند 6.5%، د خیبر پختونخوا 3.5%، او تر ټولو کمه د بلوچستان 4.5% ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي او د صوبې د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون وایي دا د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده چې په صوبه کې تعلیمي شرح په تیر یو کال کې ټیټه شوې ده.
حاضری
په دغه سروې کې دا هم ویل شوی دی چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ښځو تعلیمي شرح ټیټه شوې ده، او د صوبې په لورو پرتو سیمو لکه کوهستان، تورغر، سوات، دیر او نورو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له وجې هم زیاتره جنکۍ له تعلیمه محرومه پاتې شي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ په یو شمیر منصوبو کار کوي او غواړي د جنکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ خزي ایجوکیشن افیسر چې کوم دي هغه له مونږ 50% ایکسترا سالری ورکو ان کیج کیږي. د هغه لپاره مونږ ایجوکیشن مینیجر د لپاره، فیمیل ایجوکیشن مینیجر د لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو. فیمیل ایجوکیشن سیوا کول لپاره مونږ څومره چې نوې سکول جوړیږي په دې صوبه کې د هغه ریشو اوس
تعلیمی شرح یو سه دخه شوی، ولی په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې د ښځو سره سره د سړو تعلیمی شرح هم ډیډه شوی ده.
مشال لړیو ته وګستې د فرخنده صد نمو رپورت اوریدو. راځي چې د عرفان کمال په کې دا سندرو.
عاشقانا لال ویناسترگی دی تورے تورے آئین کی گوری گوری وہی خالنا عاشقانا لال ویناسترگی دی تورے تورے آئین کی گوری گوری وہی خالنا آئین کی گوری گوری وہی خالنا جانان سترگی می یادی گی اوزار شما د جانان سترگی می یادی گی اوزار شما په خوب کې وینم وینم په خوب کې وینم وینم او چی گلی رات کوینا سترگی دی توره توره آئین کی گوری گوری وہی خالنا عاشقانا لال ویناسترگی دی تورے تورے آئین کی گوری گوری وہی خالنا آئین کی گوری گوری وہی خالنا سترگی دے ناچ کبھی گڑی گی اوزار شما سترگی دے ناچ کبھی گڑی گی اوزار شما کجر بانا بانا کجر بانا بانا دی ور تا دور غگوی ناسترگی دی توری توری آئین کی گوری گوری وہی خالونا او عاشقان لالوی ناسترگی دی توری توری آئین کی گوری
د عرفان کمال پغه کمو سندر اور دلا وخت کیدون کې دی یونی مباجا او نجیب امیر هم سټوډیو ترغل نور از چله غو د خبرون لندې زور
سواد کې پرون د ویلوې جرګې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړول په ملکن ډیویژن کې د کسٹم اکټ د نفاذ غندنه کوي. حکومت د خپل پریکړه بیرته واخلي کننو دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم پرون په بنو کې د ویغونې پر مهال د FCR قانون غندنه وکړه. وی ویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي بیګا په دوکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سچل تانې او چارواکي رمضان مشال لړیو ته ویل برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره او پر اصفهان سره کې په دوکان ډزې وکړې. نن په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې د روژې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په پاکستان کې د پخوا په څیر روژه د رؤیت هلال کمیټې اعلان ته منتظره ده. اټکل دی چې سبا به هلته خلک روژه ونیسي. د قزاقستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمال لویدیز ښار اکتوبر کې په یو پوځي مرکز او د وسلو پر دوو دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژل دي. ایران د امریکا غتورونه رد کړي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي. په جواب کې ویلي دوی د اشغال شو ملیتونو د قانوني هڅو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوج ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډلیزه قبر موندلې چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونکي موندل شوي دي. او ځایي اوسیدونکي او څارونکي ډله وایي روسي او سوریایي حکومتي جنگي الوتکو په حلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کې لږ تر لږه 14 کسان وژل دي.
اوردونکو دا نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مای کې د مشال مرکه هم لرو چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي سره ده. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولې دي، ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثر خلکو په دې باندې ګوتې پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایه‌دارو او شتمنو لپاره دی. نو بل پلو حکومت وایي چې روانه میاشت په سویزرلینډ کې به د OECD غړیتوب ترلاسه کړي او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خو دا به کله کیږي، ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب ترلاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د OECD غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوره جوړول وي او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي. ادارې اخیر کې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کامی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده، نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپل ادارې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانیدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت صغور اقدامات نه دي کړی. دریوړه نلیکی که سهم تیرو وختونو کې په صوبایي او خاريو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړ کړې شوې وي، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سهه د پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی و. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټی سٹورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کول اعلان کړی دی، خو بل پلو په عام مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په موقع دکانداران په خپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي، خو پاکستان کې معاملې بل رنگ ده. ادارې اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي، نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ او رسپانا خپل یو لیکنه کې وایي پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هیواد افغانستان کې چې القاعده یو ور بیا خپل جړې مضبوطول غواړي. بلخوا فرسٹ پوسٹ ویبپاڼه لیکي هند په دې وروستیو کې د افغانستان سره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کې مالی ملاتړ کړی چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې پیاوړې شوې. د دواړو مقالو غټې برخې لمنه ورشاورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځان ته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقعه هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسٹ پوسټ ویبپاڼې یو لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 ارب ډالر لګولي او د نورو 2 ارب ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په کانونو د بجلی په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي حلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بیا څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوس هم لجمنی سره سم وار رسیدلې د اونځي خبرونې د مشال مرکه. دا مرکه چې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي سره ده تاسې یې په تکراری بناوري او زه تاسو ته وایم چې دا مرکه زموږ همکاري رابعه اکرم خان په کابل کې له افغان ولسمشر سره کړې ده چې پکې نوموړي د پاکستان او افغانستان پر اړیکو نور یو شمېر موضوعاتو خبرې کړي. راځه چې په ګډه ته وښو.
محترم کرزی صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو موږ مشال ریډیو له وخت راکو تاسو په خپل دې مرکه کې هرکلی وایو. دا لومړی سوال مې دا دی سر په تیرو څو اونیو کې ځینې داسې بدلونونه راغلل چې ځینې پخوانۍ پوښتنې بیا تازه او ځینې هغه پیدا کړې دي، لکه د طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور وژنه او د نوي مشر ملا هیبت الله خونزاده ټاکنه. دا دواړه بدلونونه تاسو څنګه تعبیروئ؟ پر افغانستان یې څه ډول اغیز ویني کنه؟
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو هلاکت او وژنه او بدبختي څوک د تروریزم په لاس، څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې، دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي، مشکلات شي. د ملا حبت الله خان ټاکنه د طالبان دخوا د هغوی فیصله ده او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جورند دواړو غاړو خلک چې اوسیږي چې ډېر سوزیدلی دي، په دې اور کې کباب شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل، چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقی راوړي.
په وسو کې یو بل دا بدلون و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق وشو، موافقه وشوه، دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید شته. د حزب اسلامي ورونه راغلي وه، زما سره خبرې وکړې، دا خبره طرحې راته وړاندې کړه، بیا ما د افغانستان حکومت ته ورزه په دې په تایید کې او وینا مې هم په جاکړه وکړه، نو دا ښه خبر ده، خدای کامیاب کړي.
یو مدیر اسی افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. سلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلفې غونډې کړې دي، 15 غونډې وشوې، خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریډ وشو، نو ولسمشر اشرف غنی وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، د پر اسلام آباد خلق وکړه چې خپل ژمنه پوره کړي او د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې. تاسو وینئ ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا شاته
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستعلی کوو، او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني، د دې هم تایید کوو. خدا په عین حال کې دا هم شي چې د افغانستان معامله دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي، پردی دي. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ولې کښېنستل؟ د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دي. نو لحاظه که خارجي دي نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي، هغه روسي، هغه هندي، هغه ایران دي. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
څه هیله لري د دې سولې پروسې نه؟ آیا دا پنځلور واړه ملکونه چې کمی غونډې کوي تاسو هیله منې چې دا مثلا نتیجه
خدای دې وکړي چې کامیاب شي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي. دا زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابی. هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې لپاره او د انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکول لپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژره.
خدایم کړی چې تاسو وشي پردی جګړه ده، پردی دي پکې،
بالکل پردی جګړه.
نو دا څنګه ولې کله سپیناوي یا وضاحت غواړي سوای د دې په حق؟
پردی خوده پردی خدا هغه وخت سوه چې زموږ د شوروي په خلاف جهاد شروع کړ، لاسونه افغانستان ته راوغځېدل د جهاد د مرستې په نامه. پاکستان د یو خو زموږ ډېر محترم، ډېر خوشحاله کوربه سو د مهاجرو، د پاکستان ولسونه زموږ ډېر درناوی وکړي. هر ځای هم د ډیورند دواړو غاړو ته، هم په پنجاب کې، هم په سند کې، هم په نور ځای کې، موږ د پاکستان د ولسونو ډېر درناوی او ډېر عزت کوو. د دا ابدن یې نه کړو، خو د بلې خوا د پاکستان حکومت، د پاکستان فوج، د افغانستان جهاد ځان ته یو ډېر لوی موقع وبلله چې په افغانستان کې رخنه وکړي او په افغانستان کې اثرات وکړي او پښه وازي زموږ خاورې ته. امریکا هم په دې کې ورسره ملګری شو، د پاکستان سره د افغانستان په ځپلو کې امریکایانو د پاکستان سره ډېر مرسته وکړه، او د هغه نتیجه دا شوه چې پاکستان په افغانستان کې د افراطیت روزنه ته ملا وتړله، چې د افغانستان عنانوی جامعه، د افغانستان عام ولس چې مسلمانان وو په تمام معنا، خو افراطیون نه وو، چې دا لنډ سي او افراطیت او د دین په نامه پر دې باندې افراطیت تمویلول دا سربېره سي او دا برسېره سي او زورور سي. نو څه چې نن روان دي د هغه نتیجه ده. په دې کې چې امریکا څه هدف ورسره درلود موږ پوه نه یو، خو په دې پوه یو چې امریکا د شوربې د ماتول لپاره د اسلام څخه استفاده کول او بیا د افراطیت څخه ډېر استفاده کول په دې کې پاکستان مسلمانګر په دې کې عربي هوادونو مسلمانګر یو نو نتیجه افغانستان ته دا سو چې موږ شوروي مات کړي خو د شوروي د شکست اثرات افغانستان ته تر دې پرته چې موږ آزادي راوړي استقلال راوړي ډېر منفي وو ډېر بدبختي راغله ډېر بېچارګي راغله ډېر مصیبت راغی او یو خارجي زموږ د خاورو نه ووتی نور خارجان ټول را نه وتل او موږ ته شو لاندې کړو نو اوس موږ هیله ده چې پاکستان افغانستان ته د مستقل او ورور هیواد په سترګو وګوري او امریکا دې افغانستان څخه د خپل اهداف لپاره استفاده نه کوي او پاکستان دې په دې پوسې دې د پردو په بازي کې نه درېږي دې دې په خپل بازي کې د افغانستان سره درېږي او د افغانستان سره خپل بازي ته د بدورور ګروي او د دوستي بازي وي دې د غربيانو په بازي کې زموږ سره نه درېږي د غربيانو لپاره چې موږ نه ټکی او د ځان لپاره دې هم داسې نه کوي چې موږ دې تپشور راځي کې بلکې د معزز ګور په توګه راځي سره درېږي
د افغانستان په خوانی ولس مشر په توګه تاسو غنی چې د افغانستان سولې مخ ته تر ټولو لوی خند څه دی او دا خند چا د خو ولر
د افغانستان د سولې مخ ته تر ټولو لوی خند امریکا او پاکستان چې د دوه دو اهداف د دوه دو کلینی د دوه دو ګایسر همکاري ګایسر شخړه د افغانستان د بدبختی باعث
لکه دا یو خبري علي په توګه زموږ لپاره دا مشکل شي کړي سيب شي پښیم امریکا درته په عربون ډالرو هغه لګوي د تحریزه جګړه وکړه پاکستان کې ځینې طالبانو مشرانو وویل نو بیا دا څنګه تاسو لکه ګوري
نو دا هیڅ پر لسکاله باد وکړه دا سپر لسکاله څه کول دا سپر لسکاله کپه پاکستان کې دوی روزل کېدل کې د پاکستان څخه دا کېدل د ولې پاکستان ته مرسته کول دوی پیسې ورکوي حالت به ورته ورچ دا مکو دا زموږ مصیبت بده موږ ورغښته وای دا زموږ بده بختي بده موږ پراخ او دبره امې کنه وای امریکای په افغانستان کې مرسته د پیسې کړو مونږ نه کوو د صحیح خدماتو مونږ نه کوو د تعلیم په برخه کې څه کړو مونږ نه کوو د نور سره خود تروریزم په خلاف په جګړه کې امریکای د امریکای رویش او کردار او ستراتیژي سمونه و مطلب غلطه و موږ ډیر وزبل د پدې کې پاکستان ډیر وزبل د پدې کې او سیمه وزبل در دا اصلاح غواړي دا تغییر درویش او د ستراتیژي غواړي څنګه
تاسو په خیال څنګه اصلاح څنګه ستراتیژي غواړي
اصلاح د همرا چې دا جګړه د افراطیت د حکومتونو د خپل کېږي افراطیت د افراد خو نه پاره کېږي افراد دوی توان لري چې افراطیت پاتې مګر دا چې غټي د سګاوي شتمنۍ د پیسو خاوند د سګاوي په دې پسیوي او د خپل اهداف لپاره وپالي او امریکا په هغه شپه د دې څوکي چرته کېږي امریکای په دې کې باید اقدام وکړي او دا موږ دا څوره سکال چې هم دا ورته وایو خدای خپل کار کوي نو چې خپل کار کوي هغه بیا حقیقت دی چې په ډیرو مواقعو کې زموږ په خلاف یو زموږ په ګټه نه وي
موجوده حکومت د افغانستان چې د موجوده یوه حکومت څنګه ګوري آیا هغه دې کې سره لوبولې شي کې دا توان ویني تاسو
باید وروبي خو یو مسولیت لري چې افغانستان منافع د لپاره کار وکړي
کلی صاحب د پاکستان حکومت ویل چې د جون لومړی نیټې څخه به هیڅ افغان بې له قانوني اسنادو پاسپورت او ویزې چې کومې درخمیا چمن لارې پاکستان ته نشي تللی هلته له کوم افغانان کډوال پرته دی او مسلسل په ډیورنډ کرښې تګ راتګ کوي په دوی کې کاروباریان او ناروغان هم شامل دي افغان کډوال او مسافران وایي چې باید ورته سفري اسانتیاوې ورکړي شي خو که کابل له لورې ورته وګوري نو قانوني اسناد لرل مهم او اړین کار دی یو تن چې هر هیواد ته ځینو پاسپورټ او ویزه لري تاسو وایي
دلته مسله بیل ده دلته د ډیورن کرښو د انګلیزانو پر موږ تحمل کړی او یو ولسې دوه ځای کړی او دا کرښه پر دې کرښې تګ راتګ تر هغه ورځې د هغه ورځې خو چې انګلیزانو تحمل کړی ده د اتلس او درو نویم کال څخه تر ننه پورې څوک په پاسپورت لري نه دی راغلی نه دی سره څوک لري اوس چې دا کرښه جوړ شوې ده خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفتار مې کړی دی آزاد تګ راتګ یې کړی د پاکستان حکومت په دې شپه نو د سرحد تړل د ویش تړل او خلک نه پرېښول چې بې پاسپورت لاړ شي په د پاکستان مشکل حل نه کی بلکه دا به دا خبر را دی رئیس ما ارزو د پاکستان څخه د اورور په توګه دا چې پرې دي چې ولسونه آزاد سفر وکړي او تا ګراته وکړي او د پاسپورت تحمیلول په دې حق له پر خلکو باندې دا چې یجده دا به یو موقتی خبرې سبا خلک د لار خپلوي او پر شول ځایو اولی برا اولی څوک مخه نسنی وله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
پاکستان وای چې د افغانستان سپک کاروي حقیقت سره
نه نه دی حقیقت نه دی حقیقت پاکستان جدا شي وکړي پاکستان جاول د افغانستان سره کښینی خپل معاملې جوړ کړي افغانستان وای د پاکستان سره خلک را اوري موږ بجن انتحاریان راځي بمونه راځي کدا حقیقت وي چې دی او پاکستان په خپل اقرار کوي نو چې پاکستان خپل خاور راول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي کله چې افغانستان ضعیف شي بیا یې پاکستان د افغانستان څخه دا انتظار نه کوي دا توقع نه کوي چې موږ به د خپل خاور داس په اختیار کې زموږ خاور به استعمالیږي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي طبعا هندستان ته موږ دا وایي چې د پاکستان سره خپل شخړه د افغانستان څخه مکو خو د هند سره زموږ دوستي ډیره عمیقه ده ډیره پخوانۍ ده او هند زموږ سره سترې مرستې کړي دي
پاکستان هم کړي
پاکستان هم کړي دي خو پاکستان بیا نور کارونه هم راسره کړي دي هند بیا هغه نه دي کړي موږ د پاکستان د مرستو ممنونوي لکه په شروع کې چې وویل پاکستان د ولسونو ممنونوي او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاک له حکومت موږ به په هغه ورځ ورسره دوستان شو په هغه غړي ورسره دوستان شو رزړم ورسره غواړي دوستي ورسره غواړي ورور هیواد نه وي همسایه هیواد نه وي خو ظلم دې نه کړي دوستي دې وکړي
پاکستان وای چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه تاسو د پاکستان
ډیر اثر رسوخ لري او زما زمر د طالبانو ورونځ خدا هیله ده چې ځان دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپل خاورې ته د مستقل افغانان مسلمانان په توګه د جوړونې د سولې او د ترقی هڅه وکړي او کوشش وکړي
محترم کرزی صاحب د پاکستان وزیر اعظم تاسو راغوښتي تاسو بلنه درکړې ده تاسو روانو مې څه خبره تاسو هیله منې چې هلته به خبرو ته کې راځي تاسو غواړئ څه لکاغي څه مقصد دې لپاره
د پاکستان د ښاغلي وزیر اعظم میا صاحب نواز شریف بلنه ماته ډېر حرمت او عزت دی زه ډېر مننه کوم کورې ودان ډېر په خوشاله شوم او زه به انشاء الله تعالی هروبرو پاکستان تزم او هلته به د پاکستان د حکام سره د نواز شریف صاحب سره رازم صاحب سره د نورو سره بریدونه کوم او هڅه به مې دا وي چې افراطیت ورک شي ټروریزم ورک شي او په دواړو هیوادو کې ورک شي پاکستان په دې کې ډېر درددلې ډېر ورسره د پاکستان په دې کې ودردل د پیښور حوادث د عام شونځي حادثه د پاچا خان د یونیورسيټي د پانتون حادثه او بیا په لاهور کې څو میاشتې مخکې مخکې دا ډېر دردونکې حادثه دا معنی چې پاکستان هم زوړیږي نو موږ دواړه باید د دې زور ځان خلاص کړو او دا هلته خلاصېږي چې پاکستان زموږ سره په صداقت او په ورورګلوي رابطه وکړي او یو دوست او ورور افغانستان وغواړي نه تر پښو لاندې افغانستان هغه به هیڅکله په لاس ور نه شي خو دوست او ورور افغانستان به تل د سره وي او ملګری وي
کرزی صاحب موجوده د پاکستان حکومت ته څنګه ګوري آیا واقعي تاسو ګڼئ چې ساسو په خیال ساسو نظر غواړو چې د ترهګرۍ خلاف کم جنگ دی څه ګټې ترلاسه کړي
نو که د رښتیا د ترهګرۍ خلاف او د افراطیت خلاف ودرېږي نتیجه به د پاکستان د پاره خو وي د افغانستان د پاره خو که رښتیا ودرېږي زه تر اوسه پورې په دې ډاډه نه یم
تاسو تر ډېره مودې د افغانستان ولسمشر پاتې شوی د هیواد له اوسني حکومت او د دې لکه سمره مطمئنې او د دې کې څه نیمګړتیا وي تاسو وینئ
زه د دې لپاره د کامیابۍ ارزو لرم د خدمت ارزو لرم او چې د افغانستان د ولس په خدمت کې وي او کامیاب وي موږ به د دې په خدمت کې یو
څه نیمګړتیا ومه کله کتلې
په هغه به زه خبر نه کوم زه به خپل ارزو وایم
زدی خار په خانی جمهور رئیس ماته نشای چی په خپل حکومت نو حکومت چلاوی پنجاب ګرچا وي خبر کنه ګرچا وي هر حکومت لازم حکومت درول دي هر حکومت لري خو ارزو می داد چی د افغانستان حکومت د افغانستان د منافیو خدمتگار وسیر او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د خلکو منفیتو ته وګوري او دا خدمت کې په دې کې موږ سره همکار او مل یو.
په افغانستان کې ځینې شنونکي او کتونکي دا تور هم پوری کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت ته کینې ستونزې په میراث کې ورپاتې دي او دا هم وایي چې ښایي ستاسو ځینې ملګري په لغه هغه ډول د حکومت ملاتړ نه کوي چې څنګه په کار وو.
نه ډېر ملاتړ مو کړی دي، سخت ملاتړ مو کړی دي او ستونزې خو به خود ځینې ورپاتې وي. هر حکومت ته پاتې کېږي، هر حکومت به ستونزې نه، هیڅ هېواد به ستونزې نه. خو د حکومت وظیفه دا ده چې بیا د ستونزې ځان خلاص کړي، مخته ولاړ شي. لکه مات چې یو ویجار وران ټوپ ټوپ هیڅ افغانستان راپاتې او کله چې جمهور رئیس ورکو بیا مو جوړ کړي، معرف مو راوستي، تعلیم مو راوستي، ترقي مو راوسته، سړکان مو جوړ کړو، اوبه مو راوسته، د بیرغ پر دنیا ورپېدې، افغانستان د ټولو افغانانو کور سو، په دنیا کې مو رابطه سوله، داس و حس و نوم سو نشان سو. نو دوی ته ډېر څه ورپاتې دي، پیسې ډېرې سپلې او په کرورو کرورو ډالر مو په ریزرو کې ورپرېښودل. نو دوی هغه تعداد پسې مخته کې او راځي پسې شکي.
کله چې ډاکټر اشرف غني ولسمشر شو، نو هغه ویل ستاسو له تجربې به ګټه اخلي. په پیل کې تاسو دواړه څو ځلې ولیدل، خو بیا هغه ملاقاتونه ښایي ودرېدل. ای ولسمشر اشرف غني اوس هم تاسو له تجربو د ګټو اخیستو لپاره تاسو رابطه کوي؟
پر ځینې موارد کې بالکل، ځینې موارد کې د ټلیفوناتو کې، ځینې موارد کې زه ټلیفون ورته وکم، ناسته ولاړ سره لرو. مثلا د پاکستان د ښاغلي سر اعظم بلنلیک چرته راغی، دعوتنامه چرته راغله، ما دا دعوتنامه فورا زموږ فورن افیس ته واستوله او بیا مې د ټلیفون وکړ چې تاسو بلنلیک راغلي او ورسره کښېناستم، مشوره مو سره وکړه چې دا کار به څنګه کوو او څه وخت به کوو.
څو ورځې مخکې تاسو په یو مرکه کې وویل چې د برطانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره اتفاق مې لري چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده. لتیرې د پاسې یو لسیزې راسې د شفافیت نړیوالې ادارې یا ټرانسپیرنسي انټرنیشنل په خپلو کلونو رپورټونو کې د افغانستان د نړۍ په کشف هغو هېوادونو کې یاد کړی چې پکې اداري فساد زیات دی، بیا یې هم نه منئ؟
نه، نه منم. دا د امریکایانو تبلیغات دي او په افغانستان کې فساد په شکل چې وو، لکه په هر ځای کې چې وو، زموږ خپل اداري فساد و، زموږ کمزوري اداره و، زموږ رشوت و، دا ټول و. لکه په نورو هېوادو کې چې غټ فساد د میلیونونو ډالرو فساد، هغه د افغانانو نو، هغه د دوی خپل و، هغه د دوی د قرارداد و، هغه د دوی د قراردادیان و، هغه عمدن او په لاس کې دی او په کې افغانان ګرم نه دي، هغه کې دوی ملامت دي او شغل کامیرون په خبر دی.
د ولسمشرې تر ټولو لوی کار چې ور باندې تاسو ښه خوشاله یې؟
هغه دا سوچي چې زما په دور کې افغانستان دوباره د ټولو افغانانو کورس، هر افغان چې غوښتل دلته ازادي پیدا کړي چې راسي، او زما په دور کې د افغانستان ژغ دوباره دنیا وپیچندي او افغانان په خپل خاور کې د ژغ خاوندان شول او ازادي د بیان او د گفتار پیدا کړي.
په راتلونکي کې سیاسي رول لوبول اراده لري؟
نه، نه، هغه زه نه غواړم چې وکم. خو د افغانستان ستري ګټي که په خطر کې شي هلته به زه ژغ کړم.
د موجوده حکومت چې دی د افغانستان وای پاره کې دوه مرکز سنټر، یو ډاکټر عبدالله او بل ولسمشر اشرف غني، د دې چې کوم د جمهوریت د پاره سي آیت تاسو غنئ چې دا به نور هم مضبوط شي؟
دا فعلي حالت د افغانستان د اساسي قانون سره برابر نه دی. د افغانستان اساسي قانون ریاستي نظام باندې ولاړ دی او پر هغه بنا باندې چلیږي. او دوارو صاحبانو ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله دا خبرو کې چې امضا کړی دی، دا تعهد یې کړی دی چې په دوو کال کې به جرګه جوړیږي او معلوموي به چې د افغانستان نظام په څه ترتیب چلیږي. که د افغانستان خلک فیصله وکړي چې افغانستان د یو پارلماني نظام وي، حکومتي نظام وي، نو دا د افغانستان د خلکو حق دی چې دا فیصله وکړي. موږ به په تمام معنا ملاتړ کوو، خو د دې لپاره چې نظام ته انسي د افغانستان او لاره معلومه شي د افغانستان د خلکو چې پر کوم
حکومتی نظام چلیږو او په کوم موادو د قانون اساسي موږ غواړو چې فکر وکړو تعدیل راولو. دا هغه لپاره د افغانستان خلک د جرګې رسم لري او د افغانستان لویه جرګه باید راوغوښتل شي تر څو پر دې ملي مهمو مسایلو ژر تر ژره فیصلې وشي. په دغه توګه چې اوس حالات روان دي دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي.